نو شو دا بس کور کې لومړی سړی شو، اوس ځکه چې غلطه ماشومان میرمن هغه هر څوک چې له ده سره ژوند کوي نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي، یعنی د دې نه ټوله جامع هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي ما خلري لکه سکه د سیده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سیده هموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا په خصوص د نارینه او پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لوری ده، حتی ښځې ده چې ودونه کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت کېدون و چې له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورته وایي بېخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره. دلته دا د سیاسینې له دې نه هم شناسایي کولی شو. اکثریت نجونې چې نن سات کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوسته وکړي له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نن ساتۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته ښودلې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم د مونږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتې ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوې وه. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه سینه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې ولې ده ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یم، بیا وایي چې هغه د نامزادۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي ولې اوس له هغه نه بهتره روي سره زه مخ یم، که هغه د ده که د ده د کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي. خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې اشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه پوهېږي نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقدۍ کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدې سوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې ویله ده سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سړبودۍ مرحلې ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدامان کس په زړه کې یې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغه سراویه د راسره کړې ده ولې اوس څنګه د دې تمه لرې چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم.
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل
دا سي یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک وه تاوتریخواله لفظي کې دلای سي ته لفظي هغه شکنجه کې لفظي تاوتریخواله څومره بعد پایلې درلودلای سي د خځې په روح روان باندې د ماشوم په روح روان باندې د خور په روح روان باندې خلاصه د ټولو خځو په روان باندې چې د نارینه له خوا دوی سره لفظي تونت کیږي
شخصا خپل نظر وایم فیزیکی شکنجه او خشونت نه لفظی خشونت ډیر سخت ده زغملی هغه کس ته متل ده چې وایي د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبې زخم نه جوړیږي او دا په واقعیت هم ده کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه ویني هغه زر هیرولی سي اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی یو چا نه یریږي هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس څخه خبره راته کړې وه هغه که چیرو ګورو هغه کوچني ماشومان سي ډیر واړه دي کله ځان وایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورول وي د ماشومتوب له وخت نه هغه خبرې تر اوسه پورې مغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کوم الفاظو باندې موږ ځورولي یو خو ولې موږ وځورولو اوس هغه وخت سعید چې موږ ناپوه او نه پوهېدو ولې اوس څه غرسوي په هغه څه باندې چې پوهېږي یعنې په مرور د زمان سره موږ یې اوسنه کوو نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي
بیرون ته خوش و خوشحاله او د نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکی دا وضعیت ده
بله دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخته زیات دي د کورنۍ روابط خرابوي مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي د پلار او اولاد پر روابط باندې ډیر تاثیر کوي معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي لکه ماښام چې سي وای ها اینده وس می پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سی پکې د پلار په مخ باید ونه لګيږي کله په پلار په مخ ولګي بس خبره خرابه ده نو دا طبيعي ده روابط باندې زخت زیات بد تاثیر کوي کورنۍ روابط ډیر خرابوي دا جګړه غالمغال په کور کې زخت زیات کیږي نارامي په کور کې زخت زیات کیږي دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغیزي ډیری په ماشومانو د سیډر د تحصیل لاندې راځي له کورنۍ نه لری کیږي دا مور پلار لری کیږي کله چې ځوانان سي بیا هم ماغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه ماغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینه کم لیدل وي خپل ماشومان سره کم مینه کوي او کله پلار مینه او توجه ډیره لیدل وي نو خپل ماشومان سره لکه خپل پلار غوندي نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو سي هغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابي یا موږ په نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول تبه باور کیږي
bale کله چې راتوې چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د څه کې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري کور ته راسی بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګه ورتوي دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدل لاره ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لاره خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غالمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي چې ته ډارانې له خپل کور یا مور یا میرمن نه دی ډارېږي په خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور نارینه وته چې یو نارینه ښه چلند له خپل میرمن یا مور سره ولري وایي هغه زندوسته ده مثلا ډېر سپک خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري له خپل میرمن سره کوي دغه بې ځایه فرهنګونه بې ځایه فکرونه دي چې زمونږ هم نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لار خپل کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او ورځ پر ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دا موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د خځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچې په مقابل کې
تبیده چې دې لپاره چې نور ته ځان غټ کړه کې یا هم قوي کړه کې دا لار خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم او تیریږي شپه د تیریږي سبا یې هیریږي دا چې مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهي خور وهي حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهي دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته غیر سره چلند نه کوي ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په غیر باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړي دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط سي یو رقم موږ مشران یا د موږ مور یا نیاوی که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکیږي که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی والای هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کې په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېریږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که مور وي که خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي
دغلته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته وسره وکړي په دې باندې خوشاله دا نارینه هیڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغلته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله لمنځه لاړ آغا بیا دې ته نه ګوري چې میړه وخزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځه لاړل هغه لمنځه ځي
کورنۍ ته به تاسو څه ویل ولري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په ځینو کورنیو کې لیدل سوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې درته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی همدا اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي تاسو څه ویل ولرئ
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې که وارم وکړي ته غږ مه دا سنه باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي خپل ماشومان ته چې باید یو بل احترام وساتي که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي باید دغه ماشومان ته احترام کول ورزده کړي دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې نه باید دغه د ځوند ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو
بله دغه سه نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډیر هغه د دوی هغه چلند تریخ سی او اته تر میرمن او تر وهلو پورې کله نه کله رسیږي دغه بیرون چې له چا سره کینی خپل ملګرو سره دوی څومره کولای سي چې د دوی دغه منفي ټکی ورته برسیره کی مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري کورنۍ تګ راتګ هم لري همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده بیرون دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي دوی څومره مرسته کوي ستور توی دغه کار دی تاسو غلط دی
زموږ ترمنځ کنه که وغواړی یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی که نه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی که رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه لهر لحاظ سی وسو کوله تاغه عامه په هوای چې هر څومره ډیر سی تاغه ستونزې بلا راټیټی سی او کچه به کم سی.
بله دغه نارینه و ته د نورو کورنیو عملی مثالونه مخکې کې خودل ورته ویل چې مثلا فلانی په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډیر بد وضعیت کوو بد چلند کوو مونتا بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و ته وویل سی ورته دا به څومره مؤثر تمام سی؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد ګزارانه ده داسې مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني دا طبیعي ده په یوه ورځ کې نه شاید په لسو ورځو کې ده باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کیږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامته اوسئ.
کور ودان خوشحاله اوسئ. سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو ښه زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې خو کله چې زما مخکې دینه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت ته یادوم نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لارې کوره پورې څلور نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی ملګریتوب یعنې ملګرو سره کوم چلن چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی حتی هغوی سره ناسته او پاسته ما قطع کړی هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجاربو نه استفاده ونه کړي خپله خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی وي او الحمد لازم ژوند اوس دومره متفاوته ده چې زه هیڅ نشم کولی چې په خاص سره پرتله کور کې زه د شپې خوانه ملګرو سره نه یم بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري اتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ چا سره نه کوي هغه خپل انډیوالان او ملګري او هغه خپل میرمنې لکه سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریف کړي دي هغه ټول که عملي کړي لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دي د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموږ د پروگرام ملما د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې ل ډیرو وطنونو اوښتای او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وای چې زړه لا هم په افغانستان کې دی. زه اسمت ساروانیم او بلممو ځان پخپله در معرفی کوي.
زه په 1960 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږیدلی او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کګې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه و په افغانستان باندې. نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو کتاب ته یادی دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې. نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټول شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت دغه وخت د خادستان او د حکومت والا د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم. بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نوي کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغه سی وخت و. سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود. خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړ په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم. او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نه وی، هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و. هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کس ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته. او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مومندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و. نو ښه څه هم وه، نسبت امنیت څه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کې دوه هغه وخت کې موسساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې. زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې دې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل یا شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده. د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو، زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د مینجمنټ ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویو، ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه. ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونهی پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیاتو خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړي، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل، او د هغوی نه به مو ضمانت واخیستو. د هماغې منطقې نه به یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مو نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مو ورسره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو یو محرم به هم په دغه روغتي مرکز کې په یو مناسب پوسټ کې اداري پوسټ کې یا د ګارد صفت یا د بل پوسټ کې کار کوي چې معاش ورته ورکول کیږي او دوی به ضمانت کوي او د کلی مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کیږي. همدغه پروسه مو په ډیره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه او موږ دغه د روغتیایي د قابلو د کلیوالو قابلو ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
لدی کارنا دی خلکو هر کلی څومره وو خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به کوشش کوم یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما تاور راغی چې د نازیان ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپین ږیري مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د هاخوا نه راغلي وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دا غوا سره چې علما او هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډ دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وو. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لا نړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال لا کوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شو، دومره حمایت شو چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړي او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زمونږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ وکړو، بلکې تاسو مسؤلیت دا موسی چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوي هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دی. هلته چې په نور نړۍ کې د چارواکو وظیفه دار شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
څنګه؟
بالکل همدغه سروان سمداس خبره او متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړي. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلوده. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلق مو لملی د خپل پروژې په حصہ کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصہ کې قناعت ورکو ځکه هغه مستقیم دخیل و. تاسو باور وکړئ جناب سروان سے ما به په میاشت کې یو مجلس د شنوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره قومي مشرانو او علماو سره لرلو او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مې اورېد او د دوی دخانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې. حتی ولسوال او مسؤلین د قومي مشرانو دخوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامت شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او زه دا خبرې شوې چې دلته به عملي کی، نو ما دا کورس موږ لا تکمیل شو نه و چې خپل استادان نه اجازه واخسته ورته مې ویلي چې زه زم افغانستان هغوی زه جلا کېدول. ما ته ویلي چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي دا لا خبره لا ګونګه وه. هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کړو وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته ویلې چې نه زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي که زه به هر یم دا هر څه ګډوډ کېږي نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جالباد کې و، نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله خو راغلو نوسته را روان بیا سروان صاحب دا ما یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې آخوا د مسؤلین قانع کړل چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونه ای پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیثیت ته نه اوسم نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم دا زما پرسونل یو آوازه شو او ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه ځکه د حالات داسې و د جنګي حالات خپرېدلو حالت ټول راغلل چې دا د اروال راغی اروال راغی ټول خوشحاله شو. په عجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې او زمونږ یو کس یو زمونږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به موږ یو دی اوبو ډګۍ لرله په هغه شفخانه کې جګه ډګۍ چې ته به هوخېږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کړي ترڅو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي. ځکه چې زه خو د پېښور نه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدی جنګ چې عملي شي. نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران راوغوښت، د یک کلستر د قومي مشران دا مې راوغوښت. قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان راورسوه او که ستاسو خلکو زه پوهیږم که جنګ شروع کیږي حالت خرابیږي، نو په دې وخت د خلکو ضرورت بل هر وخت نه زیات. که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو. او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم؟
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو؟
دوی ټول زما سره متون پیژندم او سره کار م سره داسې کړم، ما سره ضمانت تیرا کې ماته ویلي چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړي. په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو. په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو، غنخیل لوی ولسوالۍ ته، د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو، موږ ته به زخمیان راځي، دا جنګ کوي، موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو، موږ مجبور درمل ورکو، چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته دا کړی او دا مندوس ته کړی. دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه. دوی را سره لاړل، کېنستو، ولسوال سره دا خبره وکړه. خلکو ورته وی چې موږ باروال دا توره کړې دا راغلی او دا حمایت کوي او موږ ورسره پوره ولاړ یو. موږ تا نه غواړو چې موږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ. موږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې من موافقه وکړه، ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري. نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولید. ما په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو، څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر، په دې کې تلویزیون، په دې کې هر شی فعال. نو موږ په دغه ورځ کې به ما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانه او خبرونه به ما اورېده چې څه کېږي. په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي. او ما په همدغه وخت کې لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړ او د هنلټ موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کیږي بیا به څنګه. تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولې. ما ته ویل او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته موږ سره کې. وویل چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې و او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره. ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی، دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبره ده. او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شم ښه ده، که نه شو هغه به موږ پوهیږو چې تاسو نه حقل څه خبر نه. ښه، نو هغه خو تاسو دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلټ مسؤلین راغله، هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل. هغوی ایران ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده.
ډاکټر صاحب، طبعاً چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامه روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته، په کابل کې د عامه روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمري هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب منتی خو چې د کمیونټي بیسډ هیلت کیر پروګرام لومړنی تعداد چې په افغانستان کې من کېښو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سکه په افغانستان کې. دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړو، دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړي د روغتیایي رضاکارانو تربیت، چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمه ښځینه او نیمه نارینه وو، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې دا قابله وي تربیه شوي. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وي چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم، چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم، او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشن نه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم، چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حداقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولاپمنت هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل، د دې لپاره کسان اولین کس زوم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دا پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړې، له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړې؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه، بلکې هغه ډېر پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکړې، او هلته د پاتې کېدو امکانات و، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي، هغه ډاکټرانو یا هغه ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر ووځئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي نورو ته خدمت کوي، تاسو کله بیخي لاړی او بیا وطن ته نه اسره ګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویوني، او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شو، چاپ شو، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامه روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اگست رامنځته شو، او د یوستم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساد په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې لپاره امتحان ورکړي، او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار، او بدخشان ولایتو د مسول په صفات یا د کلاستر د مشر په صفات د دبليو چو سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورد پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه، او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي، او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورد پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې، روغتیایي څېړونکي سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت، او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او پاینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي، هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر